ګرم سیره پانتونونو ډیر د ګرمۍ له وجې او بې له حده ګرمۍ ده، او وزارت تحصیلات د سږ کال درسختي نه ده ورکړې د ګرمۍ، او ګرمۍ ډیر ده، محصلین ډیر په عذاب دي. او ستاسو نه هم ډېره خواهش ده چې دغه پیغام د ازادۍ راډیو د لارې نشر کړئ. مننه.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبل میدانه د ونیزي سپورتي خبرونه درنو مینوالو سلامونه میومنه هيله د ټول برک کروغ یاست. په دې ونی کې د افغانستان د بیلابیل لوبو لوبغاړو په نړیوالو ډګرونو کې سیالي تر سره کړې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د راتلونکو سیالیو بشپړ احوال او د تیرو سیالیو د بایللو د لاملونو معلومول، په انګلستان کې د ټیسټ اتلولیو د پایلوبې پیلېدل او د تکواندو په برخه کې د افغان لوبغاړو غوره لاسته راوړنې د دې خپرونې مهمه منځپانګه ده. د دې اونۍ په ځانګړې مرکه کې درته د سریلانکا پر وړاندې په دومره اسانۍ سره د افغان لوبډلې د ماتې په لاملونو غږېدلی یو. کوم لوبغاړي د ورځنیو سیالیو جوګه نه دي او څوک باید د ورځنیو سیالیو ته تیار کړی شي؟ د مرکې میلمه مو د کرکټ پخوانی لوبغاړی او د اوسنیو اکثرو ستورو لوبغاړو روزونکی دولت خان احمد زی دی. زه بختیار ساحل یم. د سریلانکا پر وړاندې د افغان لوبډلې له لوري د ورځنیو لوبو د لړۍ بایلل.
منګه له شروع نه وګورو، د منګه د ټیم تیاری په خوس کې وسو. سیالته هواوي کافي باراني او یخي وي. سریلانکا سده کافي ګرم، غلطه ډیره زیاته ګرمي ده، هومیډیټي ډیره زیاته ده، او پیچ سده خامخا خپل دومینیسی خپل رنگ بدلی.
د بنگلاديش پر وړاندې یوازنی ټیسټ لوبې ته د افغانستان د نوملړ اعلان. د استرالیا او هندستان ترمن د ټیسټ اتلولیو سیالیو د پیلوبې پیل. د تکواندو په نړیوالو سیالیو کې افغان لوبغاړو ښې لاسته راوړنې، او د سعودي عربستان په پرو لیگ سیالیو کې لال اتحاد لوبډلې سره د کریم بنزیما تړون. د خبرونې د مطالبو پیل د افغانستان او سریلانکا له لوبو کوو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د سریلانکا پر وړاندې د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ دوه دیو پر وړاندې وبایلله. که څه هم د دې سیالۍ په لومړۍ لوبه کې افغانستان ډیره ښه لوبه کړې وه، خو په دویمې سیالۍ کې په ډیرې اسانۍ سره لوبه وبایلله. دغه راز په درېیمې سیالۍ کې هم افغان لوبډلې حتی د لوبې 25 اورونه ونه لوبول، چې د کرکټ یو شمېر څارونکو او مینوالو اندېښنې پارولې دي. په دې رپورټ کې درته سالم احمد صالح جزئیات وړاندې کوي.
افغانستان د سریلانکا پر وړاندې د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ وبایلله. د دې لوبلړۍ وروستۍ سیالي د چهارشمې پورست تر سره تو، چې کوربه لوبډلې سریلانکا د 9 وکټو په توپیر وګټله. په وروستۍ لوبه کې افغان لوبډلې په 4 وګټله او توپ وهنه یې غوره کړه، چې یوازې 23 اورونه یې ولوبول، 120 منډې وکړې او ټول لوبغاړي یې له لاسه ورکړل. مخکښ افغان توپ وهونکی محمد نبی و چې 23 منډې وکړې. سریلانکا ته بیا چمیرا څلور او حسرنګ درې لوبغاړي وسوځول. کوربه لوبډلې وکولای سوی هدف د یو لوبغاړي په سوځېدو سره په 14 اور کې په ډېرې اسانۍ ترلاسه کړي. یادې لوبډلې ته نساکا او کران ورتنی نیمه سلیزی ووهلې. دغه راز د دې لوبلړۍ په دویمه لوبه کې هم سریلانکا د 132 منډو په توپیر بریا ترلاسه کړې وه. نوموړې لوبډلې په دویمه سیالۍ کې د 324 منډو هدف ټاکلې وو، خو افغان لوبډلې یوازې 191 منډې وکړې. په افغان توپ وهونکو کې ابراهیم زدران او حشمت الله شهیدی نیمه سلیزې وهلې وې. د دې لوبلړۍ لومړۍ سیالي بیا افغان لوبډلې د 6 وکټو په توپیر سره ګټلې وه. افغان توپ وهونکو د سریلانکا لانکا د 209 پیټو منډو هدف یوازې د څلورو لوبغاړو په سوځیدو سره پوره کړ. مخکښ توپ وهونکی ابراهیم زادران و چې 98 منډې کړې وې او د لوبې غوره لوبغاړی نومول شوی و. په دې لوبلړۍ کې ابراهیم زادران تر ټولو توپ وهونکو مخکې و. هغه په دریو لوبو کې د 15 اوسط په لرلو سره 104 منډې کړې وې. دغه راز د توپ اچونکو له ډلې بیا د سریلانکا وینندو هسرنګا تر ټولو مخکې و چې په دوو لوبو کې شپږ لوبغاړي سوځولي وو. دا لومړی ځل و چې سریلانکا د یو ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې افغانستان ته ماتې ورکوي. تر دې وړاندې دواړو لوبډلو د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ یو د یو په وړاندې مساوي کړې وه. دو ویلو ده چې تر دې وروسته به افغان لوبډله د بنګلادیش په وړاندې سیالي پیلوي.
بلور ته د افغانستان کرکټ بورډ د بنگلاديش هیواد پر وړاندې یوازنی ټیسټ لوبي ته لوبډل اعلان کړی ده. په اعلان شوې لوبډل کې 19 لوبغاړي دي چې سلوري احتیاطي دي. یاد لوبډل به په همدې میاشت کې د بنگلاديش پر وړاندې دا ټیسټ سیالي ترسره کړي. دا ځل درې داسې لوبغاړي هم په لوبډله کې اخیستل شوي دي چې لومړی ځلې دی او ځینې پخواني لوبغاړي هم بیرته لوبډلې ته راوستل شوي دي. نور جزئیات به له همایون هیواد څخه واورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د بنګلادیش هیواد په وړاندې یوازینۍ ټیسټ لوبې ته 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه چې ځینو ځوانو لوبغاړو ته هم چانس ورکړل شوی. په اعلان شوې لوبډله کې نجات مسعود، ابراهیم عبدالرحیم زای او اظهار الحق نوی داسې لوبغاړي دي چې په لومړي ځل چانس ورکړل شوی. راشد خان بیا په لوبډله کې نه دی اخیستل شوی. کرکټ بورډ په دې تړاو د چهارشنبه په ورځ په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي دي چې د مهالویش لمخې به د غټې سیالۍ د جون میاشتې په 14 نیټه پیل شي او د همدې میاشتې تر 13 نیټې پورې به دوام وکړي. دغه راز د غوره شویو لوبغاړو په تړاو ویل شوي افغان لوبډلې ته چټک توپ اچونکی ابراهیم عبدالرحیم زای او نجات مسعود او ځوان ښي لاس لیګ بریک توپ اچونکی اظهار الحق نوی دي اضافه شوي. دغه راز کریم جنت چې په تیرو احمد شاه ابدالي فرسټ کلاس سیالیو کې خورا ښې لوبې وکړې او د یادو سیالیو غوره لوبغاړی ونومول شو هم د دې لوبډلې برخه شوی. په دې 15 کسیز نوملړ کې حشمت الله شهیدي لوبډل مشر، رحمت شاه زورمتی مرستیال لوبډل مشر، افسر زازای اکرام علي خیل، ابراهیم زدران، عبدالمالک ناصر جمال، بهیر شاه، کریم جنت، اسار الحق نوید، ظاهر خان، حمزه اوتاک، ابراهیم ابراهیم زای، نجات مسعود او یمین احمد زای شامل دي. سربیره پر دې زیو رحمان اکبر، عظمت الله عمر زای، نور علي زدران او سید احمد شیرزاد د احتیاطي لوبغاړو په توګه لوبډلې سره ملدي. دا ویلو د چا افغان لوبډلې تازه د سریلانکا پر وړاندې د دریو یو ورځنیو سیالیو په وروستیو دوه لوبو کې په لویو توپیرونو ماتې وخوړې.
د ټیسټ چمپیونشپ یا اتلولیو پایلو به هم پیل شوې ده. دا ځل د دې سیالیو پایلو به ته هندوستان له استرالیا سره لار موندلې ده. پایلو به بیا هم په انګلستان هیواد کې روانه ده. د لوبې په چا هندوستان ګټلې او توپ اچونې غوره کړې. د دې پایلو به جزئیات به هر ورځ په ژوندیو خبری مجلو کې هم درته وړاندې کوو. خو راځئ چې په دې رپورټ کې واورو چې دا سیالۍ څه وخت پیل شوې او ګټونکو لوبډلې ته څه ورکول کیږي. لو امید ظهیر مل جزئیات اورو.
په کرکټ کې د سوداګریزو لیکونو تر پای وروسته به یو وار بیا د کرکټ نړیواله شورا پلان شوی سیالۍ پیل شي. د دې سیالیو پیل د ټیسټ اتلولۍ له پایلو به وشو چې د جون میاشتې په 8 نیټه د استرالیا او هندوستان ترمنځ پیل شو. دا د ټیسټ اتلولیو دویم پړاو دی او د لوبو په لومړي پړاو کې هم هند پایلو به تلاره کړې وه او بیا یې پایلو به نیوزیلینډ ته بایللې وه. د ټیسټ اتلولیو پایلو به د انګلستان د لندن ښار په اول لوبغالي کې پیل شوې ده. بلو ته د کرکټ نړیواله شورا تازه د دې سیالیو د 9 ګډون کوونکو هیوادونو لپاره پیسې هم اعلان کړي دي. د دې شورا په یو خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د ټیسټ اتلولیو د 9 ګډونوالو هیوادونو لپاره ټول تال 3.8 میلیون ډالر بودیجه ځانګړې کړې ده چې په ټول هیوادونو به وویشل شي. هر لوبډله چې د دې سیالیو پایلو به وګټي نو 1.6 میلیون ډالر به د انعام په توګه ورکړل شي. تراس د دویم مقام ګټونکو لوبډلې ته به 8 لک ډالر ورکړل شي. همدارنګه سویلي افریقا ته به 4 لک 50 زره، انګلستان ته به 3 لک 50 زره، سریلانکا ته به 200 زره او نیوزیلند، پاکستان، ویسټ انډیز او بنگلادیش ته به 1 لک امریکایي ډالر ورکړل شي. د ټیسټ امتیاز لرونکي 3 هیوادونه افغانستان، آیرلند او زیمبابوې لا د ټیسټ اتلولیو په سیالیو کې د ګډون چانس نه دی ترلاسه کړی. د ویلو ده چې د ټیسټ اتلولیو لپاره د 2 کلو په مودې کې د هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزې ټیسټ سیالۍ کیږي چې د زیاتو لوبو ګټونکي دوه لوبډلې په پایلو به کې ګډون کوي.
احتیاط، تباهي او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان د تکواندو لوبغاړو په نړیوالو سیالیو کې تر غوره لوبو کولو وروسته 9 مقام ته رسیدلی دی. دغه نړیوالې سیالۍ د آذربایجان هیواد په پلازمینه باکو کې ترسره شوې او افغان تکواندو کارانو پکې ګډون کړی و. اسمت ساروانی تفصیل وړاندې کوي.
افغانستان د تکواندو د نړیوالو اتلولیو له لوبو څخه وروسته دې مقام ته رسیدلی دی. د تکواندو د نارینه وو نړیوالې سیالۍ د جنوبي کوریا او د ښځینه وو سیالۍ د ترکیه په اتلولیو پای ته ورسېدې. د افغانستان د تکواندو ولوبغاړي دې لوبو ته چې په آذربایجان کې وشوې ورغلي وو. دغه افغان لوبغاړو له هانګ کانګ، کولمبیا، اسرائیل، مقدونیا لوبي وګټلې. په مجموعي ډول افغانستان له دې لوبو 11 امتیازونه وګټل او په نړیواله درجه بندۍ کې مخته راغلل. په دې سیالیو کې د افغانستان په استازولۍ محمد رامین امینی، محسن رضایی، بیژن صدرزاده، علی رضا عباسی، امید صحاک، محمد اشرف شکران او ولی اکبر امیری ګډون کړی وو. د تکواندو فدراسیون د خبر لمخې په دې سیالیو کې تر ټولو لوبغاړو علی اکبر امیری شې لوبې ترسره کړې. هغه په خپلې لومړۍ سیالۍ کې اسرائیلي سیال ته ماته ورکړه. په دوهم سیالۍ کې د ټوکیو د اولمپیکي سیالیو دوهم مقام لرونکي لوبغاړي ته هم ماته ورکړه، خو د مراکشي سیال په وړاندې یوازې د یوې نمرې په تفاوت لوبه وبایلله. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د تکواندو لوبغاړي وروسته له شپږو کلونو په نړیوالو سیالیو کې ولوبېدل چې لوبې د تکواندو پوهانو له نظره ډېرې شوې. د افغانستان د تکواندو ملي ټیم له 2008 تر 2012 پورې د نړۍ په لسو غوره ټیمونو کې وو، ځکه چې د روحلانیک پاپمټ د برونزو یا ژیړو دوه مډالونه افغانستان ګټلی وو. همداراز د اولمپیک غراوی پړاو په سیالیو کې د نثار احمد بهاوی او د ګڼو نورو افغان لوبغاړو نړیوالو اتلولیو او مډالونو هم د افغانستان تکواندو په سیمه او نړۍ کې ډیره مخکې کړې وه. باید وویل شي چې په دې سیالیو کې 24 هیوادونو د سرو زرو مډالونه وګټل او 130 نور هیوادونه پرته له کوم مډال ګټلو خپل هیوادونو ته لاړل. ټاکل شوې ده چې د تکواندو د اتلولیو 20مه دوره سیالۍ په 2015 میلادي کال کې د چین په کوربتوب وشي.
اوس د فوټبال یو خبر. د سعودي عربستان د فوټبال لیګ لپاره د نړیوالو نوموتو ستورو لوبغاړو جلب او جذب خورا په چټکۍ سره روان دی. که څه هم دا چاره د آسیا او په ځانګړې توګه د سعودي عربستان فوټبال ته خورا ګټه رسوي، خو یو شمېر فوټبال څارونکي وایي چې دا چاره به د اروپا فوټبال مینوال خپه کړي. تر کریستیانو رونالډو وروسته د فرانسې هیواد اوسیدونکي او د ریال ماډرید لوبډلې لوبغاړی کریم بنزما د سعودي له ال اتحاد لوبډلې سره تړون کړی دی. راځي چې جزئیات له فریدي سیال واورو.
د فرانسې هیواد د فوټبال نوموتی ستوري کریم بنزما د سعودي عربستان د پرو لیګ سیالیو لپاره د الاتحاد له لوبډلې سره تړون کړی دی. د سشنبه په ورځ د جون په 16 نیټه د الاتحاد لوبډلې په خپل ټویټر باندې لیکلی دی چې له کریم بنزما سره د 3 کلونو لپاره تړون کړی دی او تر 2016 کال پورې به له یاد کلب سره لوبیږي. یاد کلب له خغلی بنزما سره لاسلیک شوی تړون د سعودي عربستان فوټبال د ودې لپاره یو بل مهم ګام بللی دی. الاتحاد لوبډلې د دې تړون د قیمت په تړاو سندي ویلي، خو په نورو رپورټونو کې ویل شوی دی چې کریم بنزما ته د کال 200 میلیونه یورو ورکول کیږي. روسله هغه چې د النصر لوبډلې له کریستیان رونالډو سره تړون وکړ، دا د سعودي پرو لیګ په تاریخ کې دویم قیمتي لوبغاړی دی چې پیرل کیږي. کریم بنزما چې په 2022 کال کې د فوټبال د سرو زرو کپ هم ګټلی، تر دې تړون وړاندې له ریال ماډرید لوبډلې سره 640 سیالۍ کړې دي چې 353 ګولونه یې وهلي دي. د رپورټونو له مخې چې سعودي عربستان د پرو لیګ سیالۍ و نور لوبډلې هم هڅه کوي چې لزینو مشهور لوبغاړو لکه لیون میسی سره تړون وکړي.
د خبرونه دویمه برخه دا او ځانګړې مرکه درته لرو. دا ځل مو له پخوانی لوبغاړي او اوسنی روزونکو دولت خان احمدزی سره د سریلانکا پر وړاندې د افغان لوبډلې د ناکامو لوبو په تړاو غږیدلی وو. له ښاغلي احمدزی مو په پیل کې پوښتلی دی چې تر لومړۍ ماتې وروسته سریلانکا کومې ستراتیژۍ جوړې کړې چې په ډېرې اسانۍ افغان لوبډلې ته ماتې ورکړې.
منګل شروع نه وګورو د منګل د ټیم تیاری په خوست کې وسو. سیلته هواوي کافي باراني او یخي وي او سریلانکا سده کافي ګرم غلطه ډیره زیاته ګرمي ده، هومیډیټي ډیره زیاته ده او پیچ سده خامخا خپل دوه منیسې خپل رنگ بدلی. بل که منګل د ټیم انتخاب تراسو، د ټیم په انتخاب کې منګل درې داسې لوبغاړي چې واقعیا ښه لوبغاړي دي خو د دوی د حالاتو مطابق یا د لوبې د کنډیشن یا د سچویشن مطابق لوبه د دوی دپاره لږ ستونزمنه ده. اوس هم ځکه دوی سټرایک ریټ چې ده که موږ وګورو شپېته اویا اتیا سټرایک ریټ باندې درې واړه لوبغاړي لوبه کوي، که هغه ابراهیم ځدران ده او که هغه رحمت شاه ده او که هغه حشمت ده. نو دا پرله پسې د بیټنګ په آرډر کې راځي او د غزینه سیدا د منګه هغه د منډو جوړول سي دي ډیر سلو سي. په دې ځای کې موږ ته یو بیټسمین په کار ده سي هغه د دوی په منځ کې لوبه وکړي سي هغه د کنډیشن مطابق یا د سچویشن مطابق د حالاتو مطابق لوبه وکولی سي. لکه یو ټیم سي موږ ته درې سوه رنزه کړي، اکلن موږ باید نوي سټرایک ریټ پنځه نوي سټرایک ریټ سره په دغه ځای کې لوبه وکړو چې موږ ته وروسته بیا لوبه ګټل ډېر زیات ستونزمن نه وي. نو تیاری د موږ په کار په سریلانکا کې وو. کومې پیسې چې دلته 22 میلیونه افغانۍ صرف د ټي وي او د نورو مصارفو نه بغیر 22 میلیونه افغانۍ چې کومې مصرف شوې دا په سریلانکا کې په کار وو. سریلانکا بو هوا سره ډېر زیات ځان بلدول په کار وو، هلته تمریناتي میچونه کول په کار وو چې موږ د غزې له پیچونو سره بلد شوي وای. نو موږ به یو څه دغه سیریز په همدې شکل باندې نه بایلدو. نو او درېمه میچ چې وو پیچ بیا ریټ نه سو، زه نه پوهېږم چې کوچینګ او منیجمنټ په دې برخه کې چیا کې تاسې وګاټه په داسې پیچ باندې بیټنګ غوره کړه چې هغه داسې پیچ نه ښکارېده لکه تیر دوه میچه چې په کوم پیچ باندې وسو. نو دا هم د غټ لامل دی موږ دی بایلاتو
پرسته لوبه کې د پچ ګټل او توپ هنه کول مناسبه پریکړه و.
په درېمه لوبه کې پچ یا ټاس ګټل او پیچ نریټ کول او دومه لوبه کې هم کوم ګورو په دسیو پیچ باندې په یو ستړي پیچ باندې دومه لوبه کول هم غلطي و او بیا دلته ټاس ګټل او په دا رقم پیچ باندې بیټنګ اخیستل د بل دسیو پریکړه ښکاره سو ناکامه پریکړه و. نو منیجمنت ته بیا هم په دې شي کې د کیپټان سره په دې پلان کې باید ډیر کار وسی او کوشش وسی چې پیچ ریډ کول سي د یو مهمه برخه د لټاس نه مخکې. که پیچ صحیح ریډ نسی نو 50% سي د تا میچ بایلي تر څو پورې سپیډ سیریډ نه کې. نو دا ډېره مهمه برخه ده، دې برخه ته باید ډېر زیات پام سوی.
د حشمت الله شهیدی د لوبډل مشر مهارتونه دومره دي چې باید د افغانستان لوبډل مشر وي.
که وګورو د یو لوبډل مشر د کرکټ ټیم د لوبډل مشر مهارتونو ته نظر وکړو، نو د یو کرکټ ټیم لوبډل مشر له ګراوند کې دومره د ګراوند ذمہواریان یې دومره نه وي لکه له ګراوند نه د باندې سي څومره ذمہواریان د ده په سر باندې وي. هغه د لوبغاړو تیاری باید څنګه وسی، کومې آب و هوا ته ټیم روان ده، څه رقم پیچونه باندې میچونه کوي، له چا سره میچونه کوي او دوی څه پلان او ستراتیژي او کوم ټکنیک سره هغه ملک ته روان دي چې میچونه پې وګټي. په دې کې د کپتان نظریات مشورې ډېرې اړینې وي. د ټیم په انتخاب کې، د ټیم په بیلنس انتخاب کې، متوازن ټیم سي بیټنګ آرډر بالنګ آرډر ټول اړخونو ته باید ډېر زیاته کتنه وسي. بیسیک کله کپتان ګراوند ته ځي د پیچ ریډ کول، د یو بیټسمین دپاره ستراتیجیانی د بیټسمینانو دپاره ستراتیجیانی جوړول، د هغه خلاف مغاسې بالر راوستل، هغه د هغه کمزورې نقطو ته مغاسې پلاننګ کول، مغاسې فیلډ پلیسنګ کول، مختلف داسې شیان کول چې هغه قلم دی پوهیږي چې میچ کوم طرف ته روان ده او ما مونږ او یا زه یا د ما فیصله اوس دلته څه رقم په کار ده. خو تر اوسه پورې دا شیان مونږه په خپل باندې نه دی لیدلې نه مې کتلې دي. څه شی په خوا سره کم دی عادي ډول باندې کیپټنسی به ډیر پخوانی کرکټ کې کېده هغه رقم کپتانی کېږي ته به دومره ورونه کې ته به دومره ورونه کې د هر سړی د اورو نمبر یې معلومي هر سړی دې ته معلومي چې دا به کله بالینګ ته راځي مخکې نه ده یو پلان سوی د وخت د بیټسمین د وخت د پیچ د حالاتو مطابق کلم دسی چالاک او سمارټ چینجز یا تغیرات چې په وخت کې په کاری باندې لیدلې نو په دې شانو باندې کدی لوبډل مشر پاتې کیږي نو ډیرو مهارتونو ته د ضرورت لري چې کار پیو کی او له تکړه خلکو سره مشورې وکړي او د خپل کیپټانی ججمنټ وکړي. بل سدا د منګا ریپورتینګ سیستم نسته ریپورٹنگ سسٹم دی منگا ڈیر دیو پلیئر ریپورٹنگ دی فیلڈنگ ریپورٹنگ پراپر نستا دی بیٹنگ ریپورٹنگ پراپر نستا دی کیپتان دی کیپتانی کول ریپورٹنگ نستا نسوک جوڑا وای سی ان لوسا پوری چا جوڑ کڑی دی سدا باید جوڑ سی پدی کی ڈیر فائدی وی زکہ لوبغاڑی ہم رس پورا سرا ڈیولپ کی گی بلکہ تو گوری دی منگا ڈیر زیات لوبغاڑی پخوا سے پکم شارٹ باندھے اٹھے دل وسم آگا سے اٹھے گی الان کے نصبا کرکٹ دومره ته سوی دا چې ته یو سیریز سره کم اوټیږي بل سیریز کې هغه بیټسمین په هغه شکل باندې نه سی اوټوي کار یې کړی محنت یې کړی نو د موږ ټیم ته اوس د مخالف لوبډلې پلان جوړول ډیر اسانه وي ځکه موږ تیاری د ټیم له صفر سره ضرب ده موږ شاهدان یو د دې هر څه نو ټیم هم لا صحیح نه ده تیار ټارګټ تیاری بالکل نشته لوبغاړي په ډیرو مختلفو جینو کې سره مصروف پی بیا سره راټول کی بیا یو ټیم ترې جوړ کی او بیا سیدا لغټ ټیمونه نه میچونه به ګټي سیدا ناشونی دی او د کی د کپتان رول دی جدي ده د لوبولو کپتان مشر کې لوب دل مشر باید په دې کې ډیر جدي وسیږي ځکه چې روان ورلد کپ دی او ایشیا کپ ته سخت میچونه دی د ټکو ته باید دوی ډیر سم پاملرنه وکړي.
د رحمان الله ګربز پر لپسې نه ځلېدل لاملونه څه کېدای شي بدلې څوک دی او ګربز د ځان سمونه لپاره باید څه وکړي؟
که څنګه چې مخکې ما ویلې چې موږ لوبغاړي ډېر په اسانۍ ټارګټ کېدای شي دی چې یو بالر د پاره دوی ډېر مشکل نه وي چې دوی وسوځي. رحمان الله ګربز ته سده یو خو اکثر ډېر زیات شلاوریز کرکټ کې سده دی زیات مصروف ده او بیا دا ډیر فرق کوي چې موږ یو بل ملک ته ځو او د غوپو پیچونو باندې لوبه کوو او هلته موږ ته هغه د خپل طبیعت پیچ جوړوي او کرکټ هم یو ورځنی کرکټ وي نو به بیا پر پام سیدا سخت سي شل اورس کې خودي سي پیچونه جوړيږي سينه بال سوینګ کیږي بالر کوشش کوي سي تاونس وځي او یو بال پتا باندې ډاټ تیر کی در باندې میسي کی غد غد پاره غلیمت دي. خو په ون ډے کرکټ کې به خو سدا بال د سوینګ کې دوه چانس هم ستا وخت کرکټ هم دا درې سو بالم دي بال لفټ کولم غواړي ټول بالونه څومره بالونه یا څومره سلوریزه بچوک وهي رنزونه هم سي دي له درې سو نه زیات رنزونه کول غواړي نو ګربسته په کار دي سي دای هم په خپل ځان باندې فکر وکي د دای سي کوم په اوټسایډ دی افټم اوټ سوینګ باندې دای له وسه پوری بار بار اوټیږي نو د باندې دې چې ډیر زیات مهنت او ټارګټ پریکټس وکړ دا سدا بچوک پیو کی دا بچوک ټارګټ کی سدا په دغه ځای کې په لویکټ سدا نه لاس ور نه کی نو ګربسته دی ون ډے کرکټ په ټیم کې د ځای جوړېدو لپاره ډیر مهنت ورته پکار ده. بل ګربس په دې سي پريشر هم نسته په ټیم کې د یوازې نه وکټ کیپر زی کدی منډي جوړوي یا نه جوړوي د پټیم کې ځای لري او د لوب کوي سدا د ټیم د پاره خبره نه ده. یو څوک باید بل هم د ګربز سره پټیم کې یو ځای شي او هغه ک ګربز لوب نه کوي سي هغه د پزای باندې تل لوب کوي دا به ګربز باندې یو قسم د ګربز د پاره به یو د خوي سي کدی رنزونه نه کوي د ټیم د پاره به ډیره خبره وي. خو دا دیس از سٹارٹ سے اپنر دم نظر اوٹی گی لگا سر ٹیم ڈی زیادہ پریشر کے راضی گربز تو پکا دی سی محنت پا غذائی بندی ہو کی سکم زی کے دائی بار بار سوزی گی بار بار اوٹی گی دائی باید دد غزی تو پار لگ ٹائم باسی سے کار پہ ہوتے
په دې لوبلړۍ کې ولیدل شول چې افغان لوبډلې اوس په میډل آرډر کې ستونزه لري، یعنی د لوب د لوبډلې په منځنۍ برخه کې، په ځانګړي توګه محمد نبی او نجیب الله زدران ونه کړای شول چې پاړۍ وغځوي، دا ستونزې به کله حلېږي؟
ګوره دلته خو د هر چا رول باید معلومی، مخکې ما ستاسو ویلې چې د مونږ درې بیټسمینان په یو شکل باندې لوبه کوي، نو هغه د ټیم ملال دې سره متیږي، بیا نو ټیم چې په مشکل کې ډېر زیات گیر سي، هغه نو بیا وروسته سیده نبی خو په اکثر باندې اکثر وخت کې کته وګوري موږ ته د فینیشر په شکل کې لوبه کوي، یو آل راونډر ده نجیب زدران، سیده هغه په یو شکل کې زو هم ځای کیږي، هغه د یو بیټسمین په شکل کې داسې لوبې ته مجبور سي چې هغه یا به وکټ لاس نه ورکوي، که وکټ لاس ورکوي له دن د باندې زیات پریشر وي، که نه یا به تیز لوبه کوي یا به ډېر زیات سلو لوبه کوي، نو په کار ده چې دا ټول بیټنګ آرډر باندې ډېر زیات غور وسي، او لوبغاړو کې څه خبره نشته، لوبغاړي سي دي ټول با استعداد لوبغاړي دي، تکړه لوبغاړي دي، خو د دوی طبیعت د لوبې سي ده، هغه د دوی رول ده، هغه د دوی سي ده، هغه کبي نکته ده، یغه ته پام وسي او لږ نه باید موږ استفاده وکړو، ون ډاون بیټسمین دا رول ده سي ده، باید که بوپنران زر اوټ سي وي دوه لپاره دغه په ځای منډي جوړ کی، لاندې ټیم تم یو د سي یو پلیټ فارم جوړ کی، سي ټیم هغه ته میچونه بایلي، نو دا ډېر یو مهم پوزیشن ده، دې پوزیشن ته که هر څوک لوبه کوي نو ډېر محنت ورته پکار ده، او که چېرته موږ فینیشران له پنځه دېرش اورونه مخکې راځي، څلوېښت اورونه مخکې راځي، د هغو لپاره هغسې لوبه کول بیا ډېر زیات ستونزمن ده، که موږ چېرته نبی او نجیب داسې وخت کې رالیږو چې هلته زموږ نور ټیم پرې پنځوس رنزو اوټي او ټول د شپېته بال نه لوبول سوي، دو سو څلوېښت بال دی پاتې او دوی د ورځې لوبه را جوړی، بیا ستونزمنه ده، دوی نسی کولی، نو ټول بیټنګ آرډر باندې غور پکار ده، او دا لوبغاړي چې نور ټیمونه موږ نه دومره په اسانۍ سوځوي په دغه ځایونو باندې چې دا کار پکار ده، دې ته اصل تیاری وایي، نو موږ خامیانې ډېرې زیاتې لرو، تخنیکي خامیانې لرو، چې دا یو ښه خبره نه ده، نورې خامیانې سټرایک روټیشن او داسې مسایل کوي، هغه به جوړ شي، خو تخنیکي خامیانو باندې ډېر زیات کار پکار ده.
د چټکو توپ اچونکو پر وړاندې افغان لوبغاړي اوس هم د 2010 کال په شان کرکټ کوي، د چمیرا او کومارا پر وړاندې افغان توپوهونکي بیخي بے وسو، ولې دا ستونزې نه حلېږي؟
لمنګ لوبغاړي مطلب خامیانې ډېر زیات خامیانې لري، زه به د ټولو خامیانې نه وایم، خو خامیانې ډېر زیات لري، په دې باندې کار ورته پکار ده، د یو فاست بالر لپاره دا ډېر ستونزمنه نه ده چې لمنګ لوبغاړي دې وسوځوي، که چاته دی آؤٹ سائڈ دی آف سٹم نه لګ بار آؤٹ سوئنگ کی آؤٹیگی، که چاته شارٹ پچ کی آؤٹیگی، که څوک میڈل سٹم کی وساتی او لګ ان سوئنگ ٹائپ بال وکی آؤٹیگی وغیرہ وغیرہ، څوک پاور بریکر باندې بیا لګ ستونزې لري په سپینر خلاف، نو دسه څوک بیا سیدی ہیٹ ډیر خکې سٹرائک روٹیشن نستا، څوک بیا دومره د سٹرائک روٹیشن پاور کې دومره ڈاٹ بالز کې، خو مختلف دسه شیان دی چې منګه په دې باندې لوسه پوری نه توانی دلی چې منګه په دې شیانو باندې کار وکړو، انشاءالله آئنده کې که موقع وا نو دې شیانو ته باید ډېر زیاته پاملرنه وسي.
په راتلونکي آسیا جام او نړیوال جام کې به د افغان لوبډلې برخلیک څه وي او څنګه تیاری ورته پکار دی؟
څنګه چې موږ روان یو، دا څنګه چې موږ روان یو، ایشیا کپ ته یو ټیم وو، ورلد کپ ته بل ټیم ده، د پاکستان خلاف بل ټیم ده، بل وزیر سریلنکا خلاف بل ټیم ده، نو دا ټیمونه سي که موږ دومره زیات بدلوو را بدلوو، بیا موږ نه ایشیا کپ ته ټیم جوړولی سو، نو ورلد کپ ته ټیم جوړولی سو، اوس نه سي دا په یو لوبډله کار کول دي، او هغه لوبډله کې باید ذاتی نور د سلیکشن انټری باید بند سي، سلیکشن انټری ته کله پول ډاٹ کې هودل سو، او الکانو باندې ټارګیټډ کار وسو، که څوک په ټارګیټډ کار نه پويږي موږ ته دی وایي لمونه د کومک واخلي، موږ به ډیر صحیح په لیکلي ډول باندې هم طریقې وروخوي چې باید سره کم کار وسي، او هم با ورته په ګوته کو چې څوک څه مشکل لري، او سره کم تمریناتو سره به دا جوړ سي، په دې باندې کار باید وسي، او سلیکشن ته باید نو انټری وویل سي، نو بیا به د موږ ایشیا کپ ته ورلد کپ سي دا کې د موږ پرفارمنس یا کارکردګي به ډېر ښه وي، که په دې صورت کې روانو نو مشکل ده چې موږ د کارکردګي ډېر ښه وي.
په ورستۍ لوبه کې واجب پریکړه وشو چې په ګلبدین نائب چې په احتیاطي لوبغاړو کې وو هغه لوبډلې ته راوستل شو او عبدالرحمن رحماني ته بيخي چانس ورنکړل شو. دغه ډول پریکړه څنګه ارزوي؟
مخکې د کپتان باره کې درته ویلې سدا سی یو ډیر مسائل لې چې باید ډیر مسلکی ووسیږي او ډیر با تجربه ووسیږي, په ټیم باندې باید کنټرول ولري. نو دا پریکړه ډیر عجیب و سی یو لوبغاړی لزرغون کپ نه انتخابیږي په ټیم کې وی او بل په ریزرو کې وی, ریزرو راخستل کیږي هغه بیرته ترېستل کیږي او ریزرو راځي او ټیم کې لوبه کوي او هغه لوبغاړی سی یو تیز بالر ده او بل ټیم لګیا ده, دغه تیز بالران منګ اوټي او خپل تیز بالر سده هغه کینو. نو دغه سی حالات سی دی لدل کیږي. ډیره خبرې منګ میډیاي نسو کولای خو باید دا کارونه ونسی, دا کارونه د ټیم ملامت ای هغه د لوبغاړي سده بالکل زرمت ای, د ټیم هغه ټول ماحول وسره ډیر خرابيږي, د کې د پلیر پاور ظاهريږي, څوک زیات پاور لري هغه به ټیم ترازي. نو دا مازه هم په غټو ټکو باندې سده غندمه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې ونې د لوبل میدانه ونې ز خبرونه بشپړه شو. الله اوریدو مو مننه کوو.
ورزش د روغتیا او ایتیا ترمنز دیوال.